مشال لډیو د نړۍ د ناسا ته خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني. وخت د ورځې 15 بجې شوی د مازیګری د نن ورځې د پدی غړي پروستۍ غړي کې ځنې موضوعات صدا سری د پاکستان او امریکا اړیکې کابل برید په پاکستان کې د صوبو اعلی وزیرانو ټاکل او همدغه راز کورنۍ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ترې ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه له امریکا سره خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت پر روزنیز مرکز دوه برید کوونکي وژل دي. او امریکا د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال دې خوشې کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه له امریکا سره خبرې اترې روانې دي. دا خبره د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي دوی هیله مند دي چې دا مسله به ډېر ژر هواره شي.
US has provided training to Pakistani military officials under a specific program.
America da khpal yo makhsoos program International Military Education Training tarlan de tir chu kaluno rahase da Pakistan fauzi afsaran o taba rozana war kawla. Khud rawan kal da January mi ashtra rahase America da Pakistan la para khpal amniyati mraste wadrawli di chalo waje tri Pakistan fauz ta warkle ki dun ke da tarbiyati program ham mutasira shwe de.
د پاکستان د دفاع وزارت د اگست پر 8 نیټه ویلي وو چې له روس سره یې پر پوځي همکاریو زیاتولو سلا کړې ده او پاکستانی پوځي افسران به په روس کې روزانه ترلاسه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې د بریدکونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. دوی وایي چې یو وسلوال لا هم د نیمه کاري ودانۍ په 15 پوړ کې دی او مزاحمت کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی څه ساعت وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوه وسلوال یې وژلي دي. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مراد علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. نوموړي نن په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار شهریار ماهر ته ماتې ورکړه. مراد علي شاه له لوړې کول وروسته اسمبلی ته په وینا کې ویل تل یې د سند ولس خدمت کړی دی او اوس به یې هم کوي. خو نوموړي یو ځل بیا په عامو انتخاباتو کې هغه تورونه تکرار کړل چې د انتخاباتو کمیشن وار له مخه رد کړی دی. موږ ته معلومه وا چې پاکستان پیپلز ګوند به له 150 چوکیو څخه 15 اتیا چوکۍ ګټي. په هغوی کې 10 موږ ګټلې دي او دا نور یې له موږ څخه واخیستل سوي. څوک چې بریالي سوي دي دا هغوی ته معلومه ده. زه دلته د راغلو ټولو احترام کوم، خو ځینې کسان باید له ځانه تپوس وکړي چې دوی دلته څنګه را رسېدلې دي. مراد علي شاه تر دې وړاندې د 2014 کال له جولای څخه د روان کال د مې تر پای پورې د سند صوبې وزیر اعلی پاتې شوی و. د پاکستان مسلم لیگ کاپ مخکښ چودري پرویز الهی د پنجاب اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې پرویز الهی 201 رای واخیستی او د هغه په مقابل کې ولاړ د مسلم لیگ نواز امیدوار چودري محمد اقبال 1024 رای ترلاسه کړي او ناکام شو. چودري پرویز الهی ته د تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه و. ټاکل شوی دی چې د بلوچستان اسمبلی به هم نن د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د ولسمشر انتخاب به د روان کال د سپتمبر پر 4 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ امیدواران د اګست تر 28 خپل کاغذونه جمع کولای سي. د اوسنۍ ولسمشر ممنون حسین د واک موده د روان کال د سپتمبر پر 9 نیټه پای ته رسیږي. تحریک انصاف له سوات سره تعلق لرونکی محمد خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی منتخب کړی دی. د دغه چوکۍ لپاره سیالي د محمود خان او د متحده مجلس عمل میا نثارګل کاکا خیل ترمنځ وه. محمود خان 10 او میا نثارګل کاکا خیل 33 رای ترلاسه کړی دی. امریکا پر درو بهرنیو کمپنیو په دې تور بندیزونه لګولې دي چې د شمالي کوریا د ایټمی پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت د اګست پر 15 وویل چې دغه مال وړونکي کمپنۍ په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. وزارت ویلي د روسي کمپنۍ د مشر په ګډون د دغو کمپنیو خلاف کاروایی کوي. د دې بندیزونو له کبله به امریکایي وګړي له دې کمپنیو سره کاروبار نشي کولای او هم که دا کمپنۍ په امریکا کې اساسي ولري نو به ټولي کنګال سي. له پینګیانګ سره پر مستقیمو خبرو اترو سربیره واشنگټن له شمالی کوریا غواړي چې خپل اټومي پروګرام ودروي او پور موجودو نړیوالو بندیزونو په دې پورې عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال الګار محمدوف دی تر 15 بند وروسته خوشې کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیترنوارد د چهارشنبې په ورځ په خپره کړي بیان کې ویلي د الګار محمدوف تورنولو او تر 15 په بند کې ساتلو په آذربایجان کې د قانون د عملداری په اړه اندېښنې راپورته کړې وې. الګار محمدوف په آذربایجان کې د ریپبلیکن متبادل ګوند مخکښ دی کوم چې د اګست پر 14 له هغه وروسته خوشې کړل سو چې د خپل 9 بند تر 15 زیاته موده په بند کې تیره کړه. نوموړي د 2014 کال په فروری کې د بلواو د راپورته کولو په تور کې نیول سوی و. په ایران کې د انساني حقونو د یوې نامتو مبارزې نسرین سوتودی وکیل وایي چې پر نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د جاسوسي تور هم پورې سوی دی. پیام درفشان حکومتي خبري اژان ارنا ته وویل پر نسرین اول د اسټبلیشمنت خلاف د پروپاګنډي تورونه وو، خو اوس د ده په وینا ورباندې د جاسوسي الزام هم لګول سوی دی. نسرین دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120.40 روپۍ اغستل کیږي او 120.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150.40 روپۍ شل پیسي او 150.80 روپۍ. یو ایرو 134.30 روپۍ او 115.30 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 2.45 روپۍ او 2.50 روپۍ. یو سعودي ریال 1.68 روپۍ او 1.80 روپۍ. یو افغاني 1.82 روپۍ او 1.04 روپۍ او 343 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې له امریکا سره د خپلو پوځي افسرانو د روزنې پروګرام په اړه خبرې روانې دي، خو یو کارپوه وایي دا وار د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې ښکاري.
او دا ځل داسې لګي چې دا خبره ډېره سیریس ده او پاکستان چې چین یا روس خواته ګوري، نو ما په ذهن کې خو دا پوره سوالیه نشان دی چې آیا دا هغه ریپلیسمنټ کولی شي.
او د کابل په 15 حوزه کې وسلوالو ډلې برید کړی. په دې اړه به هم تاسو ته نیغه معلومات درکوو. او په خوست کې د جنگ له وجې معذوره شوی یو تن وایي
ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل شوی جنگ ده، قربانیان صرف موږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلی.
په مومند کې په لومړي ځل ځای انتظامی د پولیسو ابتدایي رپورټ یا اف آی آر درج کړی چې پرې د سیمې خلک خوشاله دي.
پړومبي ځل باندې فایر راغلی دی د خیبر پختونخوا قانونونه قبایلي سیمو ته وغځېدل. په هغې کې اول دا دغه دی چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم دغه و هغه قانون هم دلته فاټا سیمې ته راوغځېده.
او د بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې دیره د شمالي وزیرستان کډوال وایي زر تر زره دی خپلو کورونو ته ولېږدوي.
وړی کې وړکی مې غوڼ تام بکې سول ماري زیر منته لاګې دلی دي مې مورون سولي خپل وطن ته داسې کنه زر تر زر نه تللی وای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. پا مشال لډیو دغه ستا سیس مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. او سم د خبرونه لومړی موضوع زو اسلام آباد ته د پاکستان د مونږ سره وزارت ویان د نن د زیارت په ورځ اونیزي خبري غونډه ته ویل چې امریکا سره د خپل پوځي افسرانو د روزنې پروګرام په اړه خبري رواني دي او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هوار شي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي افسرانو د روزنې لپاره د پنګو ورکولو څخه انکار کړی و. لکه مې وروسته چې د امریکا د روزنې په ادارو کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د پاکستانی پوځ لپاره ځانګړی کړل شوي شپږ شپېته څوکۍ تشې پاتې شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د زیارت پرز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د تیری ایوی لسیزی نه زیاتې مودې راهسې امریکا د پاکستان فوز یو شمیر افسرانو ته هر کال روزنه ورکوي، خو روان کال لپاره امریکا خپل دا پروګرام ودرولې دی. امریکا د خپل یو مخصوص پروګرام انټرنیشنل ملیټری ایجوکیشن ټریننګ تر لاندې د تیرو څو کلونو راهسې د پاکستان فوزي افسرانو ته به روزنه ورکوله. خو د روان کال د جنوري میاشت راهسې امریکا د پاکستان لپاره خپل امنیتي مرستې ودرولې دي، چې له وجې ترې پاکستان فوج ته ورکړې کېدونکې د تربیتي پروګرام هم متاثره شوی دی. دواړه ملکونه له یو بل سره په تماس کې دي چې خپل منځي شخړې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان فوزي افسرانو روزنې لپاره د پنګې ورکولو څخه انکار کړی و. د کم وروستو چې د امریکا د روزنې په ادارو کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د پاکستان فوج لپاره ځانګړي کړل شوي شپږ شپېته چوکۍ تشې پاتې شوې دي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزارت د اګست په اوومه ویلي وو چې اسلام آباد او ماسکو د فوزي همکاریو په زیاتولو سلا شوي دي چې ورسره به سم پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزنه ترلاسه کوي. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستګیر خان ویلي ول چې هیواد یې له روسیې او چین سره فوزي اړیکې پراخوي. خو د بارنو چارو کارپو اعجاز خټک وایي نه خو چین نه وروست پاکستان لپاره د امریکا متبادل کېدی شي او نه د دواړو ملکونو د پاکستان فوج افسرانو ته هغه شان تربیت ورکولی شي کوم چې به امریکا ورکوو.
9/11 نه پستا د پاکستان او روسیې تعلق وګورو نو دا څو ځله داسې بالکل ماتېدو ته ورسي او بیا دواړو طرف نه ګامونه وایسي شي او بالکل ماتېدو ته نږدي. خو دا ځل داسې لږدي چې دا خبره ډېره سیریس ده او پاکستان چې چین یا روس خواته ګوري نو ما په ذهن کې خو دا پوره سوالیه نشان دی چې آیا دا هغه ریپلیسمنټ کولی شي.
امریکا د 1980 کال څخه د پاکستان فوزي افسرانو ته نظامی تعلیم او تربیه ورکوي. په 1990 کال کې هم امریکا د پاکستان فوزي افسرانو لپاره دا روزنیز پروګرام ودرولی و، خو په 2003 کال کې دا پروګرام یو وار بیا شروع کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
روزن کو مشال اډو ته وګستې زو کابل ته د کابل امنیتی چارواکي وای نن یو شمیر وسلوال د کابل خان په 15 امنیتی حوزه کې یوې نیمکار ودانې ته ورننوتی او له هغه ځای د ملي امنیت پر یو روزنیز مرکز ډزې کړي. تازه معلومات له خپل خبریال اخلو حدیث پردیس چې همدا وخت له کابل موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. حدیث پردیس صاحب، ډېر سلیم شه، یو زمونږ اوردونکو ته لومبه همدا وایي چې آیا د غبرید ودرېدل او کنه لا هم دوام لري؟
مومن صاحب سلام. نه، برید تر اوسه پورې نه ده ودرېدلی. د افغان ځواکونو او دغه بریدګرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره دوی وژل شوي او یو تن لا هم په 15 پوړ کې مقاومت کوي. شیبه مخکې ما د کورنیو چارو وزارت د وایم مرستیال سره خبرې وکړې، د تلفات پر اړه پوښتنه وکړه، وایي چې تلفات تر اوسه پورې نه لرو. اما یو بریدګر تر اوسه پورې هم مقاومت کوي چې دوی څلور شاوخوا محاصره شوی او ډېر ژر به هغه هم لمنځه یوړل شي.
څه معلومات لري د چارواکو نه لوا د نورو چا سره ستاسې خبرې شوي یا خپله تاسې دغلته کې موجود یاستئ چې آیا د مرګ جوبلې په اړه څه معلومات تاسو لرئ که نه؟ او دویمه دا چې چارواکي څه وایي چې وجه سره چې دغه بریدګر لا هم خپل برید ته دوام ورکړي؟
د دې وجه چې د سهار 10 بجو نه چې دغه بریدګر دغه نیمه خرابه ودانۍ ته ننوتي او دوی وژل شوي، یو مقاومت کوي، عمده دلیل چارواکی وایي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره دوی ډیر په احتیاط خپل عملیات مخته وړي، او د ملکی تلفاتو پوښتنه چې تاسو وکړه تر اوسه پورې یعنی هغه سیمه کلابند ده، چاته اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې اوس هم هلته د ډزو آوازونه اورېدل کیږي، او د مرګ ژوبلې په رابطه باندې هیڅ جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې تلفات نشته په دې کې.
ښه، او دغه سیمه کې چې کوم خلک دي د هغوی سره ستاسو د ټلیفون د لارې رابطې شوي یا د نورو وسیلو د لارې، چې آیا هغوی په څه حالت کې دي، هغوی څه وایي؟
مومن صاحب، همدغه سیمه چې دا د دعوت پانتون چې یو پانتون د دې څیرمه په دغه پانتون کې یعنی څوک نشته، نه دی ورغلي، او د دغه شاوخوا د دغه سیمه خرابه تعمیر هغه سیمه چې وي هغه هم تخلیه شوي دي. یعنی په پیل کې چې کله دلته ډزې شروع کیږي ملکی خلکو هغه سیمې پریښي دي، او خلک تبن په ویره کې دي. اما یو موضوع چې تر څو پورې چې دغه برید پای ته نه وي رسیدلی، د تلفاتو په رابطه باندې که څه هم چارواکي وایي چې تلفات نه لري، نو هغه به برید نه وروسته معلومه شي چې چاته مرجوب لوختي کنه.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه داود مشال دی خبريال حدیث پردیس چې له کابل موږ ته معلومات راکول شي. نن یو شمیر وسلوال د کابل ښار په پنځم امنیتي حوزه کې یوې نیمکار ودانۍ ته ورننوتې وو، او له هغه ځایه د ملي امنیت پر یو روزنیز مرکز ډزې کړې دي. خو زموږ خبريال وایي چې لا هم په دغه کې د مرګ جوبلې معلومات نشته، او دویمه دا خبره چې دوی وایي چې یوازې یو بریدګر پاتې دی د چارواکو له مخې، او چې هغه مقاومت کوي او نور وجل شوي دي. اوردونکو، دا برید پر داسې حال کې شوی چې هم پرونه د کابل ښار په دشتې برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز په ځانمرګي برید کې د چارواکو په خبره نږدې 50 کسان وجل شوي او یو شمیر جوبل دي. له کابل زو خوست د خوست معلولین یا مزوران وایي چې په دې هیواد کې هغه مهال سوله او امن ټینګېدلی شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. هغوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هیواد خلک دي، او ګټه یې پردیو ته رسیږي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو دیات او درانوي د نړیوال ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي، خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورتګي چې مونږ ته خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارزښت شو په یوې په کوی و غیراتو ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شوې جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلي.
دا معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې افغانستان کې مافیا کړی وي او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یو اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په وروستیو 9 کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په دې کې 2,000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنګیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکوونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په وروستیو 10 کلونو کې د وژل شوو شمیر 8,000 کسان خودلی او معلولین ولکه 3,400 تنه خوده چې د هغوی پوینا د ارقام د افغاني ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس په ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلې داغه شرمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ول دا چې په بیلابیلو هوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي، او د تلفات و شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هیوادونه وپتیره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 لمریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اسد 23مه یا د اګست 15مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درانوي د ورځې په نوم ونوموله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اذن کو زو پیښور ته د پاکستان تاریخ انصاف محمود خان د خبر پختونخوا نوې وزیر اعلی منتخب شوه او هغه په خپل لومبي تقریر کې ویلي چې د خپل ګوند منشور او د خپل مشر عمران خان ایجنډا به په صوبه کې عملی کوي. بلخوا هم پر دې موکا د اپوزیشن ګوندونو تور لګولی چې پوځ او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړي، خو زه تاسو وایم چې د پاکستان الیکشن کمیشن او همدغه راز پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور د مشال ډیو خبریال خالد خان نه کوي.
دا وزیر اعلی د پاره په انتخاب کې د پاکستان تحریک انصاف محمود خان او او د مخالف ګوندونو میاں نثار ګل کاکا خیل درې دیشره واخیسته. محمود خان د سوات ملکن ډویژن نه لومبنه د صوبې وزیر اعلی منتخب شو او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف په دویم ځل په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو. د خیبر پښتونخوا نوې منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان په خپل لومبنی تقریر کې وویل چې هغه به د صوبایي حکومت ټول محکمې کرپشن او اداري فساد ختمولو سره سره ځوانانو ته په میرټ او قابلیت نوکری او روزګار ورکوي.
د هر نوکری په میرټ باندې کوغه د پروجیکټ نوکری دا او کوغه د ګورنمنت نوکری دا او په میرټ باندې دغه لپاره خپل پالیسی وځو د چا سره باندې انصافي نه کیږي ان شاء الله او شفافیت په هر محکمه کې راولو په هر ځای کې راولو.
محمود خان د مخالف ګوندونو له اړخه ټول هغه تورونه رد کړل چې د جولای 15 ټاکنو کې داندلی او درغلی شوی دا. هغه ویل لکه د خپل لیډر عمران خان په شان هغه د خپل حلقې نتیجې بیا کولاولو ته تیار دی، خو بیا د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د متحد د مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی اکرم خان دورانی ویل چې هغه د یو سیاسي ګوند خلاف نه بلکې د هغه ادارو خلاف خبره کړې ده کوم چې په ټاکنو کې نیغ په نیغه ککړ وو.
درې ادارې ذمہ دار دي، یو پکې چونکه نظام کنټرول د فوج سره، دوم پکې عدلیه د ڈی آر او آر او، او دریم چې الیکشن کمیشن لومبی ذمہ داری دا. الیکشن کمیشن چې په خپل ذمہ داری کې فیل شوی دی، په دې باندې 20 ارب روپے شوی ورته مالی پوزیشن هم د دوی او اختیار هم ورکړی شوی دی. دوه سیزونه الیکشن کمیشن سره پورا و ده.
دغه شان د عوامینیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د پښتنو ټول سیاسي مشران د یو سازش لاندې د پارلیمنت نه لرې اوساتل شو.
دغه قوتونو چې هغه دلته جمهوریت نه غواړي، هغه دلته د عوام حکمراني نه غواړي، دا کیل خو د هغوی دی او دا د اوس نه خو نه دی، دا خو د زمانې نه را روان دی. ما خو مثال هم ورکړ چې د جنا صاحب خور فاطمه جنا چې وا دې له شکست چا ورکړ، دا ډکټری چا راوباسلی، دا هغه گیم دی او دا روان دی. دا د دې ریاست خلاف سازشونه دي، د جمهوریت خلاف سازشونه دي، د عوامو د حکمرانۍ خلاف سازشونه دي، د دې مخنیوي په کار دی.
دا خیبر پښتونخوا نوې منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان با د گورنر نه د خپل چوکۍ سوګند اخلي او بیا با د خپل کابینه وزیران او مشیران اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د گلگت بلتستان حکومت وایي چې د دیامیر ضلع یو مقامی جرګې هغه 21 کسان انتظامیه ته سپارلې چې پر سکولونو باندې د برید کوونکو سره د مرستې لپاره تورن دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د نیولو هڅه کوي. د اګست په لومړیو کې وسلوالو په دیامیر ضلع کې یو شمېر سکولونه اوران کړي وو چې پر ضد یې بیا عملیات وشول. نور تفصیل په دې راپور کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د گلګت بلتستان د حکومت بیان فیض الله فراق وویل چې د امیر سلی مقامی خلکو حکومت سره مرسته کړې او هلته اوس حالات په معمول راغلي دي.
مقامی لوگوں نے خود کہا تھا
دی وای مقامی خلکو ویلی و چې مونږ په اجتماعي کوشش د دې پیښې کسان ستاسو په حواله کوو. ولی چې دا زمونږ علاقه ده او مونږ پورم نه خلک یو. دغه یو موټی خلک دی او چې سمو وس کې وینو هغه به پولیس ته حواله کوو، او چې سمو وس کې نه وو هغه به تاسو ته وایو. نو بیا جرګې په اجتماعي توګه ډېر کردار ولوبولو او سهولت کار یې حواله کړ. یو ویشت سهولت کار جرګې مونږ ته حواله کړ او 2 کسان مخکې نیول شوي وو. د فیض الله فراق په وینا چې د سکولونو د برید په پیښه کې د امنیتي ادارو په عملیاتو کې 3 وسلوال په نښه کړی شوي وو. د پاکستان سرکاري ریډیو د دی امیر ضلع د تنګیر تحصیل ډپټي کمشنر په حواله وایي چې د نورو 11 کسانو نیولو لپاره د جرګې کوششونه روان دي. د روانې میاشتې په 4 تاریخ د گلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې وسلوالو د جنګو په 12 سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او د اور د لګولو د لارې سکولونو ته تاوان رسولی وو. د دی امیر ضلع یو ځایي خبریال شهابالدین وایي چې د گلګت بلتستان حکومت لاړه په دې پیښه کې ککړ کسانو په اړه مقامي جرګې ته درې قسمه نوملړ ورکړی شوی وو. دی وایي یو په دې پیښه کې نیخ په نیغه د ککړ کسانو، دویم د سهولت کارو او دریم د تربیت یافته کسانو وو. دی زیاتوي کم چې 3 سهولت کار دي نو جرګې پکې تر اوسه پورې 2 کسان حواله کړي، او چې کم پاتې دي نو هغه به هم نن سبا کې حواله کړی شي. دا شان هغه تربیت یافته کسان چې د افغانستان یې تربیت ترلاسه کړی وو نو هغه خلک به هم جرګه حکومت ته حواله کوي، او کم خلک چې نیخ په نیغه په دې پیښه کې ککړ دي نو د هغې په اړه د دې ځای خلکو په متفقه توګه ویلي چې د هغې پر ضد دې عملیات وکړی شي، هغې دې ونیول شي او دوی سره زموږ هیڅ تعلق یا لیندین نشته. په سکولونو د برید پس د گلګت بلتستان کابینې په 11 اگست فیصله کړې وه چې د تعلیم ودې لپاره به د جنکو نور 80 سکولونه جوړوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لډیو ته وګستئ او دونکو زو عموماندو ته له هغې وروسته چې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شوی، په عموماندو کې په لومړي ځل ځایي انتظامی د پولیسو ابتدایي رپورټ یا اف آی آر درج کړی دی. د اف آی آر د ترګري او نشي توکو پر ضد درج شوی. په پخوانی فاټا کې اف آی آر نه درجېدو، خو اوس چارواکي وایي د هیواد د نورو سیمو قانون په ورو ورو پخوانیو قبایلي سیمو ته اهم غزول کیږي. پړې تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې.
هغه وخت چې فاټا نه و ختمه، د دواړو شیانو د مخنیوي لپاره قانونونه پخوانی فاټا ته نه وغځېدلي. ولې د فاټا د انضمام وروسته د نوي قانون د لاندې کاروایانې شروع کړې شوې. پرون د محمدو په یکاون کې اسسټنټ کمشنر توصیف خالد مشاد رړي ته وویل چې هغوی د باجوړ نه راتلونکي د یو موټر ګاډي نه 4 کیلوګرام اپیم سره د ګاډي او ډرایور نیولې دي. ولی هم په پنډیالې سیمه کې په یو غار کې ایښودل شوي بارود هم نیولي چې د دواړو شیانو په حواله قانوني اف آی آر نه لیکلي دي.
ټول قانوني کاروایي چې کوم دی موږ د هغې لاندې وکړو، او چې کوم ریلیونټ ایکټ یا ریلیونټ لاس دي د هغې په مطابق دواړه کاروایانو کې موږ پرچا اف آی آر وکړو او مزید قانوني کاروایي به دی باندې.
له دې وړاندې هم په مومند کې د مرګ ژوبلې په یو مقدمه کې هم په یکون سب ډیویژن کې قانوني اف آی آر لیکلی شوی، او ډیر هغه ولس چې د فاټا د انضمام لپاره کوششونه کړي په داسې قانوني کاروایو ډیر خوشاله دي. ګل حسین محمد هم د اف سی آر قانون سخت مخالف و او هغه وویل
کلومبی زلمان اف آی آر راغلی دي د خیبر پختونخوا قانونونه قبایلی سیمو ته وغځېدل. په هغه کې اول نه دا دغه چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم دغه هغه قانون هم دلته فاټا سیمې ته وغځېده. بل دا چې کوم 400 مپیو مو دا نشې بدلته کلم کله په بازارونو او دغه کې خرڅېدل نو هغه اوس بند کړی شوی دی مکمل توګه باندې، او د هغه خلاف خو ټیک ټاک کاروان شروع دي.
بل خو د محمدو ضلع ډیپټي کمشنر واصف سعید د محمدو اسسټنټ کمشنرانو ته خصوصي هدایت هم جاری کړي چې د فاټا انټرم گورننس ریگولیشن قانون د لاندې د هر رقم قانون ماتون کو ضد کاروایانه وکړي. د یاد چارواکي پوي نه چې د نشه یي توکو ضد د انټي نارکاټک سبسټانس اکټ او د بارودو کې خودو په تور د نامعلومو تنانو ضد د دهشتګردي د مخنیوي د قانون د لاندې په اول وار دا مقدمه درج کړې شوې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاغون.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا، هنری گڑے،
پلسنی مو بجو،
تان دے ہلے،
پیونی مو بجا،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دزوانانو غق،
پا دو بجو،
رورولی،
پا درینی مو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنی مو بجو.
مشال رادیو ته غوږ استه 15 بجې شوی او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لغوی د خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه له امریکا سره خبرې اترې روانې دي. د خبره د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې 19 خبري غونډې ته کړې ده. د بلوچستان عوامي ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د یادې صوبې د اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی. نوموړي ته د خپل ګوند ترڅنګ د اتحادي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه و. هلته د پاکستان مسلم لیگ کاف مخکښ چودھری پرویز الهی بیا د پنجاب اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز برید کوونکي دوه وسلوال وجلي او له یو سره لاهم افغان ځواکونه په جګړه بوخت. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مراد علي شاه د سیم صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. نوموړي نن په صوبې اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار شهریار ماهر ته ماتې ورکړه. مراد علي شاه له لوړې کولو وروسته اسمبلی ته په وینا کې ویل تل یې د سیم د ولس خدمت کړی او اوس به هم کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د ولسمشر انتخاب د روان کال د سپتمبر پر 4 منیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د ولسمشر امیدواران د اگست تر 18 خپل کاغذونه جمع کولای شي. تحریک انصاف بیا له سوات سره تعلق لرونکي محمود خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی منتخب کړی دی. د دغه چوکۍ لپاره سیالي د محمود خان او د متحده مجلس عمل د میا نثارګل کاکا خیل ترمنځ و. امریکا پر درو بهرنیو کمپنیو په دې تور بندیزونه لګولې دي چې د شمالي کوریا د ایټمی پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیست کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال الګار محمدوف یې تر 15 کلن بند وروسته خوشې کړ.
دا بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې به واورې چې د بکخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال څه ستونزې لري او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډومبې زل نه دی چې بلوچستان کې د سکرو کان را پریوتو لوجه خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې ده، بلکې لدې وړاندې هم داسې ډېرې پیښې شوې دي چې پکې غریب کان کني دن کې مړه شوې دي. نورسپانه لیکي تر اوسه داسې څه باضابطه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی چې تر مخه به د یو کان نه په څومره مقدار سره کوئله راوستل کیږي او نه ټیکدارانو لخوا خپل مزدورانو ته داسې څه تربیت ورکړی کیږي چې هغه کم ګامونه په پورته کولو سره د خطرې نه بچ کېدی شي. نورسپانه لیکي وخت راغلی چې حکومت د سکرو هغه ټولو قانونو بندیز ولګوي چا چې په صحیح توګه حفاظتي انتظامات نه دي کړی چې د نورو مزدورانو ژوند بچ کړی شي. د سره سره چې کم کسان په داسې پیښو کې مړه شوي دي نو هغوی کورنو ته د معاوضې ورکړی شي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ یو وار بیا زیات شوی دی چې له وجې ولس د مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د بجلی او ګیس بحران د ملک په معیشت ډیر بد اغیز اچولی دی. یو شمېر کارخانې د زیات لوډ شیډنګ له وجې بند شوي دي او تیر حکومتونو د بجلی بحران خاتمه لپاره ځینې پروژې هم شروع کړې خو تر اوسه په دې بحران قابو اونه موندې شو. ورسپانه لیکي حکومت چې کوم د وړو او لوی ډیمونو جوړولو خبره کوي نو په کار ده چې زر تر زره د پریکار شروع کړي چې ملک ته د بجلی بحران خاتمه وشي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې مرکز خیبر پختونخوا او سند صوبو کې د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته دا واضح شوه چې مرکز او خیبر پختونخوا کې به پاکستان تحریک انصاف او سند کې به پیپلز ګوند په واک کې راځي. ورسپانه لیکي مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد اپوزیشن ګوندونو یو مضبوط اتحاد جوړ کړی دی او دریز لري چې په انتخاباتو کې درغلي کړی شوی دانو پر ضد به د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهره کوي. ورسپاڼه لیکي عمران خان تیر 15 کاله مستملي قانون په قلار سره حکومت کولو ته نه دی پریښودی، نو ورته اندازه شوی دا چې یاد ګوند به ورته هم مشکلات جوړوي. اپوزیشن ګوندونو ته په حکومتي پالیسو د تنقید حق حاصل دی، خو د تیرو وختونو د خرابو تجربو په بنیاد د داسې سیاست کولو نه د ډډه وکړي چې له وجې جمهوري نظام د خطرې سره مخ کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ادارې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیري او د لړکې د حکومتي اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په غزنی کې د طالبانو د برید او ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خبره کړې. د دواړو لیکنو تفصیل له انیس اجمل اورو.
هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له ډېرې مودې راهیسې پټې ساتل کېدې، خو اوس دا په سرکاري کچا رپورټ کېږي. د حکومت په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې په پاکستان کې عام دي. هیومن رائټس واچ لیکي د روان کال جنوري میاشتې څخه تر اوسه یوازې د پنجاب په لاهور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد 1000 پیښې رپورټ شوي دي. پولیسو ویلي په دې کې لږ تر لږه 9 جنکو او 9 لکانو سره جنسي تیری شوي دي. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د خوندیتوب او مجرمانو ته د سزا ورکولو د نظام سمیدو پر ځای چارواکي یوازې د ولس لپاره د اقداماتو کولو اعلانونه کوي خو عملي کوي نه. اداره زیاتوي د حالات د ماشومانو د جنسي تشدد مسأله نشي هوارولی. د هیومن رائټس واچ په خبره په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب زینب انصاری د جنسي تیری د پیښې مجرم د عمران علی سزا پر ځای وساتله. پر عمران علی تور دی چې لږ تر لږه 9 جنکو سره جنسي زیاتې کړې دي. هیومن رائټس واچ لیکي عمران علی د ډېرې مودې راهیسې دا جرمونه له دې کبله کول چې پولیس تاغه سي د پخوانیو شکایتونو په اړه د کاروایي کولو په برخه کې پاتې راغلي وو. د هیومن رائټس واچ په خبره د پاکستان حکومت لا پکار ده چې د لا نورو روزنو وسایلو ورکولو سره دا باوري کړي چې پولیس، ډاکټران، عدالتونه، ټولنیز فعالان او د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د جنسي تیریو الزامونو لړکې په سمه توګه کار کولی شي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان ماشومان د خوندي چاپیریال مستحق دي. بلخوا د ډیپلوماټ لیکي په داسې حال کې چې له زرو څخه زیاتو طالبانو د افغانستان په غزنی ولایت برید کړی، د اګست په 10 د طالبانو یو سیاسي پلاوی ازبکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسولو. د طالبانو ازبکستان ته د سفر پر وخت خبري او بیا په غزنی کې برید واړه د افغانستان سولې او ثبات په اړه دوه مهمې نقطې څرګندوي. مجلل کې په افغانستان کې د نېټو مشر یانس رولټنبرګ په فروری میاشت کې ویلي ول د دوه په اند افغانستان د جګړې حل پالیسي نه دی، خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د شرایطو برابرولو لړکې یو پیاوړی افغان ځواک جوړول ضروری دي. نوموړي زیاته کړه باید طالبان پر دې پوه شي چې اغي د افغانستان جګړه نشي ګټلې او په کار ده چې د مذاکراتو میز ته د راتللو ترڅنګ د سیاسي جوړجاړي لپاره هم رضا شي. یانس رولټنبرګ دا هم ویل نېټو ځواکونه افغانستان ته پوځي ملاتړ د سیاسي جوړجاړي لپاره ورکوي. د مقالی په خبره په غزنی کې د جګړې دوام دا څرګندوي چې طالبانو هم لومړی د وژنو او ورپسې د خبرو کولو لاره خپل کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لري ته وګ سرودن کو د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته امر کړی چې د یوې میاشت په موده کې د اصغر خان مقدمه د عملی کولو په اړه ورته رپورت ورکړي. میاسق ابن سار پرون د دفاع وزارت یو چارواکي ته وویل چې که یې رپورت ورنکړ نو بیا به د فوج چارواکي بل اورېدنې ته ورغواړي. د دې مقدمې فیصله په 2012 زیږدیز کال کې سپریم کورټ کړی و او پکې یې ویلي وو چې د پاکستان فوج پخوانی مشر میرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی په 1990 کال کې ځینو سیاستوالو ته پیسې ورکړې وې او په انتخاباتو کې یې د پیپلز ګوند پر ضد ورته د اتحاد جوړولو ویلي وو. پامیر سهیل د دې مقدمې او په عملي کېدو کې یې ځنډ ته کتنه کړې. د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی میا ثاقب نثار د هیواد دفاع وزارت ته امر وکړ چې په یو میاشت کې د ننه د اصغر خان په نوم د مقدمې د فیصلې عملي کولو په اړه رپورټ ورکړي. د پاکستان د هوایي ځواک پخوانی مشر اصغر خان، د هیواد د پوځ پر پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې پر پخوانی مشر جنرال اسد دورانی تور پورې کړی و چې په 1990 زیږیز کال کې د پیسو او رشوت په ورکولو د هیواد جمهوري عمل ککړ او زیانمن کړی و. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ته ویل چې هغه مهال اصغر خان سپریم کورټ ته په درخواست کې ویلي ول چې پوځي یا استخباراتي ادارې په انتخاباتي بهیر کې د مداخله اجازه نه لري.
په کال 1990 کې چې کله ټاکنې کېدې په پاکستان کې، نو د ایجنسو لخوا د نواز شریف او دغه سره د نورو بعضي سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ کړل شو، هغه ته د ایجیای نوم ورکړل شو، اسلامي جمهوري اتحاد. په دغه اتحاد جوړولو کې هرې پارټۍ ته، هر ګوند ته د رشوت په توګه روپۍ ورکړل شوې، او د دغه ټول اتحاد مقصد دا و چې پیپل پارټۍ د ختمولو یو کوشش وشي. نو په دې باندې بیا اصغر خان وروستو یو پیټیشن په سپریم کورټ کې داخل کړو چې دا خو یو طرف ته د ملکی ادارو کار نه دی چې داسې حرکتونه وکړي، او بل اړخ ته دا ټول سیاسي نظام کرپټ کوي، دا خو د ولس مستقبل تباه کوي.
د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري تر 1400 کلونو وروسته په 2012 زیږیز کال کې د اصغر خان مقدمه فیصله ورولې وه، او ویلي ول چې جنرال بیگ او جنرال دورانی د 1990 زیږیز کال انتخابات ککړ کړی ول، نو ځکه د وفاقي حکومت د هغوی پر ضد اړین اقدامات وکړي. تر دې وروسته تیر کال پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې یو درخواست داخل کړی وو چې پکې یې عدالت غوښتنه کړې وه چې له وفاقي حکومت د پوښتنه وکړي چې ولې یې تر اوسه پورې پر فیصلې عمل نه دی کړی. د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرون د دفاع وزارت د قانوني چارو مشر فلکناز اوریدنې ته ورغوښتی او ورڅخه یې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې اقدام نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ وایي ناز نوموړي ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت لا ورته رپورټ نه دی ورکړی. رسنۍ وایي نثار ورته وویل چې که په یوه میاشت کې عدالت ته د فیصلې د عملي کولو تفصیلي رپورټ ورنه کړ، نو بیا به پوځي چارواکي عدالت ته ورغواړي او ورڅخه به پوښتنه کوي. د سپریم کورټ له یوه وکیل او د پاکستان بار کونسل له پخواني مشر کامران مرتضا څخه پوښتنه وکړه چې دا قضیه آیا قصدن ځنډیږي او که څنګه. دی وایي وس نوی حکومت جوړیږي، نو بیا به وویني چې آیا د سپریم کورټ پر فیصلې عمل کیږي او که نه.
اوس چې دا مقدمه ځنډول سوی، نو قصدن یې د ځنډولو په معنا نه سو اخیستی، ځکه چې انتخابات سوي دي، نوی حکومت جوړیږي. خو په تیرو وختونو کې دا مقدمه د بیلابیلو مقاصدو لپاره کارول سوې ده، چې کله یې زړه و پیلوله یا چې کله یې زړه نه و اورېدنه به یې ودروله. دا مقدمه باید منطقي انجام ته ورسی. که یو چا یو کار کړی وي، نو د هغه په ژوند کې باید ورته ګټه یا تاوان ورسی.
د قانوني چارو بل پوه شهاب خټک زیاتوي چې د اصغر خان د مقدمه فیصله که عملي شي، نو د پاکستان سیاسي نظام بدلېدی او جمهوریت یې پیاوړی کېدی شي.
موجوده چیف جسټس صاحب ګوچ دا کیس ډېر لیټ راخسته دی، د هغه ریټایرمنټ نږدې دی، هغه د نواز شریف او داسې بعضې نورې فیصلې خو ډېرې زر زر وکړې، او دا کیس یې اوس په حقیقت کې راوچت کړی وي، نو خدای دې ورسره ښه وکړي. او مونږ دا وایو چې دا یو داسې کیس دی د پاکستان په تاریخ کې چې یو طرف ته د نواز شریف کرپشن دی یا د برادستي طبقې چې څومره سیاسي ګوندونه دي، که زرداری دی که جهانګیر ترین دی، نو د هغوی کرپشنونه یو طرف ته، دا کیس چې کوم دی دا د دغه ټولو کیسونو نه زیات اهم او د پاکستان دپاره زیات د فکر کیس دی. دا یو داسې کیس دی چې دی د پاکستان کوم سیاسي نظام دی هغه په دې کې کېدی شي.
جنرال مرزا اسلم بیگ روان کال په مې میاشت کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یو پلاتون کې ډلې ته ویلي ول چې د 1990 زیږیز کال تر انتخاباتو مخکې جنرال اسد دورانی ته ویلي ول چې د آی اس آی پیسې دې په احتیاط وکاروي. خو دورانی په سپریم کورټ کې په داخل کړي جواب کې ویلي ول چې جنرال بیگ ورته د سیاستوالانو نمونه ورکړي ول چې هغوی ته پیسې ورکړي او د پیپلز ګوند پر ضد په انتخاباتو کې وکاروي. د سپریم کورټ د 2012 زیږیز کال په فیصله کې راغلي ول چې دواړو جنرالانو د پیپلز ګوند پر ضد د اسلامي جمهوري اتحاد جوړولو لپاره له 140 ملیون روپیو څخه زیاتې پیسې لګولوي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره وایي له هغه سیاستوالانو څخه پلټنې کوي چې د دې قضیې په فیصله کې نمونه راغلي.
مشال لډیو ته وګستې او هم د پاکستان په سیاست کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف پر حکومتي انتظامی انتقاد کړی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې د احتساب عدالت ته په بکتربند ګاډي کې په وروستو د هغه سپکاوی کړی. نوموړي پرون په احتساب عدالت کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبریالانو ته وویل ورور یې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په دې ډول خو ترهګر هم عدالت ته نه وروستل کیږي. حکومتي چارواکي د دې کار لپاره امنیتي وجوهات یادوي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف ویلی دی چې په څه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته ورسول کیږي هغه سی سلوک له ترهګرو سره هم نکیږي. نوموړي پرون د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبریالانو ته ویل چې ورور یې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په زغروال ګاډي کې له اډیالې زندانه عدالت ته د هغه وړل ناسم عمل دی. پرون د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د درغلۍ دو مقدمو په اورېدنه کې د نوموړي او د مخالف وکیلانو دریځ واورېد او مقدمه یې د اګست تر شلمې وځنډوله. نو آیا پخوانی وزیر اعظم د خاص پروتوکول یا سلوک حقدار وي او که څنګه؟ په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد آئین تاکید کوي چې هر کس د پوره انساني تکریم یا احترام حقدار دی، نو ځکه قانون عدالت ته د حاضرولو پر وخت له ټولو وګړو سره د دروند سلوک امر کړی دی. په کوټه کې د قانوني چارو پوه علي احمد کرد وایي په زغروال ګاډي کې د نواز شریف عدالت ته ورسول د هغه سپکاوی دی.
زموږ آئین دا وایي چې یو کس کله د تور په نتیجه کې عدالت ته حاضریږي نو تر هغه به بې ګناه وي چې پر ضد یې ثبوت نه وي او عدالت بالاخره مجرم نه وي بللی. اوس خو میاں نواز شریف صاحب د یوه الزام په نتیجه کې عدالت ورځي، لا مجرم نه دی. په دې صورت کې د واړه او لوی عدالت دا قانوني فرض دی چې هر کس ته درناوی وکړي. نو نواز شریف ته سپکاوی کېږي او د دې تر شا پیغام دی او هغه دا چې نوموړی په عصابي توګه مات یا کمزوری سي. زه خپل وکیل یم، په ما ډېرې مقدمې وې، په ما دغه داري مقدمه هم وه. زه به عدالت ته په پوره عزت او احترام حاضرېدم. نو چې زموږ قانون هر کس ته د درناوي خبره کوي، نو زما په خیال دا سلوک له میاں نواز شریف سره زیاتی دی.
د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي وجیه الدین احمد وایي د هیواد له آئین سره سم که یو کس وزیر اعظم پاتې شوی وي او که عام وګړی، ټول مساوي حقونه لري. خو د مشال راډیو ته ویل که د پاکستان ملکی منتخب حکومتونو د ولس حقونو ته پام کړی وای، هغوی ته یې اسانتیاوي برابرې کړی وای او له هر وګړي سره له قانون سره سم چلند کېدی، نو اوس به له نواز شریف سره هم هسې سلوک شوی و.
کسی کو بھی عدالت میں جس طریقے سے کہ ذبح کی جانے والی مرغیاں،
دې بالکل اجازت نشته چې د زندانیانو په گاډو کې د یو کس داسي عدالت ته یوړل شي لکه څوک چې چرګان په گاډي کې اچوي او د حلالولو لپاره وړي. خو د دې سلوک څوک ذمہوار دي؟ هغه خلک یې ذمہوار دي چې لتیرو او یاو کلون راهیسې پر دې هیواد واکمن دي، او تر ټولو زیات هغه کسان ذمہوار دي چې لتیرو 1500 کلون راهیسې واکمن دي. دا بدبختی ده چې ته په حکومت کې وي او د عام وګړي خراب حالت ته دې هیڅ پام ونه کړ. د قانون سره سم د وګړو آرام او احترام ډیر ضروری دی، خو چې تا په خپل واکمنۍ کې نورو ته دا سہولت ورنه کړ، نو بیا خو به عدالت یو ورځ ترتا درسیږي کنه.
حکومتي چارواکي وایي د نواز شریف د امنیت لپاره هغه په زغروال ګاډي کې عدالت ته بیایي. تېره اونۍ د احتساب عدالت یو سرکاري وکیل مظفر سید عدالت ته ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبله نواز شریف نشي حاضرولی، خو قاضي ارشد ملک ورته امر وکړ چې نوموړی دې هرومرو عدالت ته وروړي. نو ځکه د اګست پر 14مه انتظامی چارواکو نواز شریف په بختربند ګاډي کې عدالت ته وروستی و.
دا و پامیر ساحل ستاسو راپور وړاندې کوو. او اوس راځو د پاکستان له سیاست اړه د هیواد د ولس ستونزو پر لور خوځل کې ورشنده ماخلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بنو بکخیل کډوالو کیمپ کې دیرا کډوال وایي چې د ګرمۍ له وجې ماشومان او میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې له افغانستانه راستانه شي نو خپلو کورونو ته به یې لېږدوي، خو دوی وایي چې حکومت لا هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل طرف ته له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې حکومت دغه امر کړی دی چې دغه راز د دی د واپسې ټول انتظامات دي باید زر تر زره وشي. اوریدونکو زه داسې وایم چې کله په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شول، نو له هغو شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول چې ځینې یې افغانستان ته هم تللي وو. دغه کې ځینې اوس واپس د بنو بکخیل کډوالو کیمپ ته راغلي او دوی غواړي چې خپلو سیمو یعنی شمالي وزیرستان ته زر تر زره ستانه کړل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
بکخیل کیمپ کې یو کډوال مایر ګل وای د خیمو ژوند یې ډېر ستونزمند دی او دولت نه غوښتنه کړې چې نور یې خپلو کورونو ته بوزي.
مس په افغانستان کې سر کې څلور پرم کول تر کول دلته رغل د تنظیم امیا شری کی وړې کې ورته مې غوڼ تام بکه سول ماري زیر مند لاګه دلې دي مې مورون سولي حکومت صحیح صحیح مرسته وکړي دینار مند رغل خپل وطن ته داسې هیڅ کله زر تر زر نه تللی وای. دله ګرمي د میز د غره خلک می یو راغ تک نه چاته وي یو در شام بل در شام دارو کوي داس طریقه چې هیڅ معلومات نشي غو هیڅ پاته نشته. داس خو څنګه دا ور دی اور وی عمران خان دی اور وی داس طریقه می د خپل وطن ته ورسوي.
حبیب الله مداخل وای د یخو سیمو د تاخیل او شاوالو سیدون کی دی او د کیمپ ګرمي ما ژومان او مرمنې بد حاله کړي.
گاڑی سور دی گلا تھا پکن کے جتنا تو گھر پڑا گھر دی چپل کھائے گھر کا خلوص کو تو وقت آئی اسی کی جتنا تو گلیا ہی جنا وغیرہ پلون کھائے مالک اور خلوص کو ہے در گنا جتنا تو کلی را کے رونی داتا ری جاتا نہیں اور کبھی چلیس پکین ہوئی رکات ہو کی پکین ہوئی جتنا تو میرے تو جتنا تو دخلو سے لیا رہا اس کو کسان جو چما سمون ہوئی نے چپاس دانے پہ شہیدی چې دا وزر داس ګر ګر وی نو مو سفر یو چې ګر مو سفر یو سالي دلا خبر ځنه نو سلی دا دا ګر دی ورس کنا خبره دی زای په کې چې یو مو پټ کې ته ته دی ګزارا نه شي خپل وطن دا څه چې په میز دا الله تخت را ستار دی.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای کیمپ کې د داخلو کډوال چې افغانستان راستنه نه شوي د کلیر شو سیمو یې واپس ستانه کړي او د تاخیل تحصیل هغه سیمې چې لا هم کلیر شوې نه دي پر دې غور روان دي او زر دا چې د دوی د ستنېدو لاره جوړه کړي. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي د بکاخیل کډوالو کیمپ کورانو واپسي پارلیمان کې د دوی په لومړیو مطالبو کې شامله ده او دې لپاره یې خبرې کړې چې تما کړي زربا دغه کډوال خپل سیمو ته ستانه شي. د پخوانی قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال تا وویل چې اوس مهال بکاخیل کیمپ کې خواوشا 2100 خاندانونه میشته دي چې زیاتره له افغانستانه راستانه شوي او د دوی د واپسۍ چې کله هم دولت امر وکړي اف ډی ایم ای ورته ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لبنو زو اوردونکو سواد تا د بلوچستان په سیورنج سیمه کې د سکرو په کان کې د چاودنې له وجې 13 کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي. د شنګلې سواد او دیر سیمې په سلګونو کسان د بلوچستان د سکرو په کانونو کې مزدوري کوي. د اتوار د ورځې په چاودنه کې د وژل شوو 8 کسانو تعلق هم له سواد سره دی. په دې کې یو هم اعظم خان نومیږي. د نوموړي له کورنۍ سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې او دا راپور یې را لیږلی.
د اگست په 12 نیټه د کوټې سره نږدې د سکرو په کان کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 8 تنانو تعلق د سوات خوازخیل سره دی. دغه کې 2 تنان د گاشکوټ کلی دي چې پکې 45 کلن محمد اعظم د شپې خاورو ته سپارل شوی. د محمد اعظم خپلوان په کلی کې لاسنیوي ته ناست دي. دغه مړې راوړونکي د هغه ورور بختي کرم چې د 13 راسي د سکرو په کان کې خواري کوي او هم یو زلمی زوی تیر وختونو کې دغه رنګه په یو کان کې ژوند بایلل و. دغه پیښې په اړه وایي
زما ورور او زما ترزو دمړو دا وو کسانې راوستلې او وو کسانې د سوات تل دکرا وړو سنبال چې زفه یېګا پرون زخبرو سره رانه په یو نیمه بجه موږ رسید. نن دې ټرین نه نشه خو چې زور دیکھو مټو کې طاقت وو جو د کولې کار کوه چې مټو کې طاقت ختم شو جو اوس بوډا شو لکه زه چې اوس نور کار نشم کولی هلته څه ملازمت کوم کار غورځېدلم نو وروسته خپل منګوډه ده شوګرې ما.
د کاشکوټ کلی الطاف حسین وایي چې دغه کلی 1500 آبادی ده او په لسونو اوسیدونکي د سکرو په کانونو کې خواري کوي چې په کې 13 کالو کې د لسونو زیات تنانو ژوند بایللی. دوی وایي چې سوخ کې ما هم د کوئلې په کان کې کار کوو زیاتره پیښې د پوهې د کمی د وجې مخې ته راځي.
الته چې کوم په دوی باندې هغه زموار کسان چې په دوی باندې مقرر دي هغه غیر زموار دي او هغه نان ټیکنیکل مطلب غیر تربیت یافته دي الته کې په لس زره په دوه زره روپۍ باندې ځان یو لسنس تیار کی او هغه چې دی هغه انجینیر دی هغه راشي هغه چې کوم دا مین یا دا کوم لیست کوم مالک دی مثال زما ځمکه دا یو وزب کې کوی دا کوم بل وی مالک چې هغه سر ځان جوړ کې هغه بس تا دو متنخه شو یا هغه جوړ سر ته یا جمعدار ته حوالی کې هغه له تنخه مقرر کی او بس دی چې په پاپته کې یا په میاش کې چې کوم دی دغه کده کوزیږي
لاسنیو کې موجود 35 کلن اول خان وای چې دیرش کاله می د سکرو په کارونو کې خواري کړي مزدوري پکې خمی لاویږي ولیکاری د ژوند سره لوبي کول دي د سکرو کار خواري کښ د ټیکدار پر رحم وکرم وي ورسته بیا د تپوس سوک هم نوي
کدنیس نه زما رول خپل ماته شو خپل جمال ځګه نه ولګنیم سره شو ها نه کار ودی هغه له 30000 روپے ورکړي په 30000 روپے کې لکه کرای دا غزان صاحب په مده خپل کرای ورکړ او ران موردل تا بیا می سیدو ته ورته علاج کو یو کال هغه پروتو ناغه بچول لکه ما دیاری میانی کوله یا کوله کاریا بلکا اواړم رساتل
دغه رنګا سلګونو پیخو کې جون بایلون کو کې محمد اعظم درې زامن او دوه لوریانی لري لسکرو په کان کې کارکون کې کاروندان وای چورسته د مړو خوریکه خو کوړمې لپاره نه د دولت او نه د کان ټیکدارو لخوا مرستې کیږي چې تریپاتې کوړما بیا د لوی مالی ستونزو سره مخ وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو ته غوږسته د نن ورځې د ناست خبرونو وروسته یې شیبو ته رسیدلی وو یو راپور لرو اوریدونکو پازیب یا یعنی د پخې سینګار د هغه توکې دی چې په ټولنه کې یې جنکۍ په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سینګارولو کې اهم مهم رول لوبوي د پازیب پر کرتولي ارزښت د بازنامه د بیدار راپور ورو
دا خبر ځوانی مرګي ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین رابیخ کړی وي او کنه خو ډیرو بازوقو مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبوي پایزیب پرسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګار تو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګ وایي
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري او پایزیب ډېرې جنکیانې خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي ډېر خوښوي زما هم پایزیب خوښیږي پایزیب چې دا یعنی ډېر ښایسته سینګار دی پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود وي کنه چې هغه جنې یا پلار باندې شرنګ کوي یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل هغې په ځواب کې وویل
زه مهتاب احمدي یم پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي نجونې هم استعمالوي ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده پخوا به د سپي نظر څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي
او یوه ځوان نجلۍ خوشحاله ده چې ځان دی له سرو زرو څخه پایزیب جوړ
تاسو د پازیب په کلتوري ارزښت باندې د بازنامت عبید راپور واورېدو اوریدونکو همدې سره د نن ورځې د ناساتا خپرونو وروستۍ شیبې رسېدلې درې منټه کم شپږ بجې شوې د مازیګر له بوروال کاکړه وروستۍ لنډ خبرونه اورو
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه یې له امریکا سره خبرې اترې روانې دي د خبره د بهرنی چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال کړې ده د بریستان عوامي ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د یادې صوبې د اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی نوموړي ته د خپل ګوند ترڅنګ د اتحادي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه و هلته د پاکستان مسلم لیگ کاپ مخکښ چودري پرویز الهي د پنجاب اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل ښار په پنځم امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز برید کوونکي دوه وسلوال وژلي او له یو سره لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مراد علي شاه د سند صوبې وزیراعلی منتخب شوی دی. نوموړي نن په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار شهریار ماهر ته ماتې ورکړه. مراد علي شاه له لوړې کولو وروسته اسمبلی ته په وینا کې ویل تل یې د سند ولس خدمت کړی او نن به یې هم کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د ولسمشر انتخاب به د روان کال د سپتمبر پر 4 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ امیدواران د اگست تر 18 خپل کاغذونه جمع کولای شي. امریکا پر درو بهرنیو کمپنیو په دې تور بندیز لګولی چې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت د اګست پر 15 وویل چې دغه مال وړونکي کمپنۍ په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال الګار محمودوف د 15 بند وروسته خوشی کړل سي. په ایران کې د انساني حقوقو د یوې نامتو مبارزې نسرین سوته دی وکیل وایي چې پر نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د جاسوسي تور هم لګول شوی دی. نوموړي دا تورونه رد کړي.
همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. تر هغې تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو ریډیو خبرونه واورئ. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پوهه